افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرین ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کرین ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوشي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې نړیوالو تل دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړی. دبلیو ایچ او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د دبلیو ایچ او په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامداره روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي چې په ژمي کې د خونو د تودیدو لپاره د لرګیو مصرف نیمایي ته راکموي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایې ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 خړو سپینې رایې وکارولې. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونۍ رایې اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او پایلو بیتې لار پیدا کړه. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي. د دوه ورځو لپاره لوبې نه ترسره کیږي او د راتلونکي شنبه په ورځ به مراکش او کروشیا چې وړم ورځې د ارجنټاین نه ماتې خوړلې وه د افغانستان په وخت 2:30 سره لوبه کوي. د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ وروستۍ یا فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د افغانستان په وخت د ماښام په 2:30 پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لرا تا ګروستا کابل ته د نقد پیسو د لیګل شو کڅوړو شمیر 150 ته ورسید. د دغه نګدی 2 میلیارډ ډالر مرستو اغیز څومره دی؟
د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینورل لپاره، کار د زمینی د ایجادول لپاره، انکشافي پروژې د تمویل لپاره ګټه نه ده پورته شوې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د خبريالانو لپاره مناسب هیواد نه ګڼي. د خبريالانو د دفاع یو شمیر نور بنسټونه هم دغه اندېښنه تاییدوي.
خبريالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکی تاوتریخوالي ترڅنګ دوی لګن او رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
خبرونه کې مو د فوټبال د روان جام له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. فرانسا بیګا مراکش ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیته او وته. د خبرونه په پای کې مو د کندوز د پخګرو کوڅې ته هم بیایو چې کاروباریان شکایتونه لري.
موږ دلته سار رازو ماقام پورې دوه درې بیره خاصو دي کې موږ کور مصرف نه پوره کیږي او دغه مالیام شته جکسوي.
نیمه نړۍ او بشري حقوقونه پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د نقد مرستو لپاره راهیسې نړیوال ټولنې له افغانستان سره نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دغه بانک پرون چهارشنبه وویل چې له افغانستان سره د نغدو مرستو یوه بله کڅوړه هم کابل ته ورسېدلې. د طالبانو پر حکومت نړیوالو بندیزونو ته په پام چې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه هم پکې شامل دي، په دې اړه چې دغه نغد مرستې د چا لخوا کیږي او هغه په څه ډول مصرفیږي تر اوسه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان مرکزی بانک چې اداره د طالبانو په لاس کې د کابل ته د نغدو 40 میلیون ډالر مرستو دی وی بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. د بانک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته ولېږدول شوې. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د افغانستان مرکزی بانک دغه نغدي بسپنه د نړیوالو بشري مرسته بولي چې تر اوسه د کڅوړو شمیر 150 ته رسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې چې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو بهیر پیل شوی، تر اوسه نږدې 2 میلیارد ډالر بشري مرسته له افغانستان سره شوې ده. دا چې دغه نغدي مرسته د چا لخوا شوي یا کیږي او هغه په څه ډول لګول کیږي، د دې راپور تر جوړېدو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویاند او د افغانستان بانک چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نړیوالو چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی تل په دې خبرې ټینګار کړی چې نغدي مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکوي، بلکې هغه د افغانستان له هغو وګړو سره کوي چې مرستو ته سخت اړ دي. که څه هم د دغو نغدو مرستو د لګولو مسله تر اوسه مبهمه ده، خو یو شی چې واضح دی هغه دا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او د مالی وزارت تر اوسه په سلګونو میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. د اقتصاد پوهانو په وینا دې کار تر اوسه له دې سره مرسته کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت تر ډېره ثابت وساتل شي. د افغانستان مرکزی بانک له افغانستان سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو نغدي مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د دې هېواد په میلیونونو وګړي د نړیوالو پر خوراکي، مالی او نورو مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی مسی وایي راتلونکي 2023 میلادي کال به هم په دې هېواد کې پر اړمنو کسانو شاوخوا 10 میلیونه نور ورزیات شي او شمیر به شاوخوا 28 میلیون وګړو ته ورسیږي چې د خوراکي موادو په برخه کې به مرستو ته اړتیا ولري. انتقاد کوونکي وایي د دې پر ځای چې د نړیوالو مرستندویو ټولنو د بشري مرستو او له افغانستان سره د نړیوالو د نغدو مرستو په نتیجه کې په دې هېواد کې د اړمنو کسانو شمیر راکم شوی وای، برعکس شمیر زیات شوی دی. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور تر هغو به وضعیت کې بدلون رانشي تر څو د اقتصادي خوځښت او د خلکو لپاره د کار موندنې په برخو کې بنسټیز کارونه ونه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې لکه طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي او نړیوالو له دې هیواد سره د نغدو مرستو بهیر پیل کړی، نړیوالې ټولنې نږدې 2 میلیارد ډالر کابل ته استولې دي. همکار مې نوریاس نوري په همدې اړه د اقتصادي چارو له کتونکو ازرق شافیزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې دغه مرستې په څه ډول له افغانستان سره کیږي او مصرف یې څه ډول دی.
دا پیسې چې راځي دلته د بانک بینلمللي افغانستان لیاري بیا بانک مرکزی ته ورکول کیږي، ځکه چې بانک بینلمللي افغانستان د ای ډی بی یا بانک شافی آسیایی شریک ده، نو ځکه د اعتبار وړ دی هغوی لپاره. هغوی بیا پیسې د هارد کرنسی یا د سخت پیسې چې د ډالر دی دا دغه په مقابل بیا دوی افغانۍ را نیسي د مرکزی بانک څخه او دا ډالر دوی سره پاتې کیږي چې د خپل ضروري لګښتونه تامین کړي او د دوی په اختیار کې ډالر شتون ولري تر څو وکولی شي دا کیش انفلوئنس یا دا جریان د پیسې په اصطلاح اثار په مارکیټ کې خوندي وساتي. او په عین زمان کې کله ناکله دوی دا پیسې دا ډالر په مارکیټ کې عرضه کوي او دغه په مقابل افغانۍ د مارکیټ څخه راټولوي او دا د دې سبب ګرځي چې د افغانۍ خپل ارزښت د نورو پیسو په مقابل کې له لاسه ورنکي. یو دلیل د ثبات د افغانۍ د پیسې هم دغه بستی دی چې راځي افغانستان ته او بیا په افغانۍ بدلیږي.
حافظه صاحب، دغه مرستې د کوم هدف لپاره ترسره کیږي او ولې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی؟
دا چې د عمومي اقتصاد لپاره ګټورتیا نه لري او د خلکو د معیشت د بدلون لپاره، مثبت بدلون لپاره کوم رول نه دی لوبولی تر اوسه پورې. علت دغه دی چې د دغه پیسو څخه په شفافه توګه د فقر د بینولو لپاره یا د کار د زمینې د ایجادولو لپاره او د انکشافي پروژې د تمویل لپاره دغه پیسې څخه ګټه نه ده پورته شوې. نو په کار دی چې دا درې اړخه هم هغه مرستن دوی هیوادونه چې مرستې کوي او دا پیسې برابرۍ افغانستان ته، هم سازمان ملل متحد چې دا پیسې د هغوی د لګښتونو لپاره بیا ورکول کیږي، او همدارنګه د طالبانو موقت حکومت باید په دغه عقله رڼا واچوي او خلکو ته حساب ورکړي چې دا پیسې څونه راغلي دي، د څه مقصد لپاره مصرف شوي دي، او په نتیجه کې څه ګټه وړتیا افغانستان خلکو لپاره پیدا کړي دي د دغه پیسې د مصرف له امله. اما متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو واضح او شفاف گزارش دغه په هکله کوم راپور نشته دی، نه ملل متحد څه وایي، نه حکومت موقت د طالبان څه وایي، او نه هم مرستندوی هیوادونه په دغه هکله، مخصوصا امریکایان دا توضیح نه ورکوي چې دا پیسې څه ډول مصرفیږي او د دغه مصرف په هکله څه شفافیت شتون لري. نو په هر صورت چون دا پیسې د افغانستان په نوم راځي، د افغانستان خلک حق لري چې وپوهیږي چې دا پیسې په څه مقصد دی او نتیجې د افغانستان د ملي اقتصاد لپاره څه و او د خلکو د معیشت د بهبود لپاره څه ګټه وړتیا رسولی دي.
د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی و چیل آزادی رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوسم په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته ورستنی ګو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی یو اوږد ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې راوستلی چې پکې ډیر خبریالان نیول شوي دي. دغه کمیټې د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورا حصے په دې هیواد کې خبریالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر کورنی بنسټونه هم دغه اندېښنې پر ځای بولی او وایي چې په افغانستان کې دا مهال خبریالان له بیلابیلو فشارونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبریالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبریالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مال خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ هم خوندې نه احساسوي. ګڼو خبریالان سلام اکثره خبرې کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر خپور شي چې دوی ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو، او داسې فکر کوو چې ګواکې اوس به یو څوک موږ نه پوښتنه کوي، یوه اداره به مو ورغواړي د دغه خبر د خپرولو لپاره، یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دغه کمیټې په وینا د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې د هغو خبریالانو شمیر چې په اوس وخت کې د هیوادونو په زندانونو کې دي 323 ته رسیږي، چې دا د تیر 2021 کال د همدې مودې په پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. ایران د لږ تر لږه 25 زندانی خبریالانو پر لرلو سره د دې کمیټې د فهرست په سر کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جودي ګینزبرګ وویل دا چې د ریکارډ تر کچې خبریالان بندیان دي، دا یو بحران دی چې په نړیواله کچه د ډیموکراسۍ کمزورتیا منعکسوي. هغې ویلي د زنداني خبریالانو د سږني کال فهرست دا په ډاګه کوي چې حکومتونه هغه راپورونه چې له واکمنو د حساب اخیستو لټه کوي زیندې کوي او زیاتوي. د ژورنالیزم جرم ګڼل په زندان کې د یوه خبریال له ساتلو ورهاخوا نورې اغیزې هم شیندي. د نوموړي په وینا د حیاتي راپورونو په مخنیوي سره خلک له هغو معلوماتو بې برخې کیږي چې له دوی سره په خوندیتوب د معلوماتو په زیاتوالي او ځواکمن کیدو کې مرسته کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د وروستي راپور په اړه تر اوسه طالبانو غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو له دې مخکې ویندویانو په دې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او رسنۍ هم باید دغه اصل په پام کې ونیسي. په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له خوا د فشارونو په ترڅ کې د جمهور خبری آژانس هم د بندېدو خبر ورکړ. د آژانس پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول څو ځلې د طالبانو لخوا ګواښل شوی و. د رسنیو د مدافع ټولنو په وینا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په سلګونو رسنۍ د فشارونو یا اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي او ډېرو خبریالانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، نور راپورونه هم درته لرو. په دویمه نیمایي کې دوه خبرونې شته، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس ورزو د فوټبال 2022 نړیوال جام ته. د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ کیږي. نور تفصیل زموږ د سپورت برخې له خبریال بختیار ساحل نه اورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په فار پایلو بیت هوته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیت لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سې شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبې کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبېده او په لوبه کې 85% برلاسي وه، خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشته عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلوبې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلوبې لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس پر لنډو څپو سربیره د 24 ساعتونو لپاره، البته په 24 ساعتونو کې به امریکا غږ هم ورسره ملوي، خو په 12 ساعتونو کې ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه ده. په یاد ولایت کې په تیرو کلونو کې پر شاوخوا 4000 جریبه ځمکه خلکو د مالټو ونې کینولې دي. په خو به زیات مالټي له گاونډي هوادونو راتللې، خو اوس د غلطه ویل کیږي چې د کونړ مالټي کورنی مارکیټ ته بسنه کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمیر سیمو کې پر څلور زره جریبه ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریبه ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي، او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه موسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپلو ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکولو راغلي او بڼوال ترې خوښ دي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتلا سکالی ښه حاصل کړی دی، د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او دا مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شفتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونه زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ تر څنګ ننګرهار کې بیا پر دولس زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي، او چارواکي وایي سږ کال به پر پنځه زره جریبه نوره دولتي ځمکه هم د مالټو نیالګي کینوي. د یادولو ده چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللې، خو جنګونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم له منځه یوړل او افغانان په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د اهنګری کسب او کار ټکنۍ شوې ده. په دغو ولایتونو کې یو شمیر پخګر وایي چې د نظام بدلون او ترڅنګ اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې د دوی پر کاروبار سیوری غوړولی. زموږ همکار له دغو پخګرو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر اهنګران وایي د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو او ترڅنګ د طالبانو سرپرست حکومت له لورې د مالیې لوړوالي د دوی کاروبار ټکنی کړی دی. اهنګري یا پخګري په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې له نومو کار سره یې خلک آشنا دي، او د هر افغان په کور کې د اهنګرانو په لاس جوړ شوي وسایل موجود دي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحفیظ چې د کندوز ښار د اهنګرۍ کوڅه کې دکان لري ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ دلته سار راځو ماښام پورې دوه درې بېله خلاصو دي که مونږ کور مصرف نه پوره کېږي، او دغه مالیه هم چې دا جیک سوی دا بل ورځ مالیه والا راغلی و چې هغه مونږ ته څلور نیم زره روپۍ پرچی ورکړې مالیه لپاره. دا خو ډېر جبري کار ده، دا جبر ده وروره. خرید فروش بالکل استم نه سات تا ګورو یو لس نیم بجې د مونږ سفر سل روپۍ د سلاب کړي نه دي کړي نه غت نه سو.
عبدالکریم چې له درې لسیزو راهیسې د تخار ولایت مرکز تالقان ښار کې د اهنګري دکان لري، هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته پاتې دی. نوموړی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټه کړي تر څو دغه لرغونی کسب ژوندی پاتې شي.
ما بیل و کفگیر و این چیزا می سازیم کاروبار ما
بیل لور تبر چړی او نور وسایل جوړو او دا ټول زړو وسپنو څخه جوړیږي خو یو من وسپنه په 200 افغانۍ و او وس یو من وسپنه په 300 افغانۍ ده د اومو مواد لوړېدو زموږ کاروبار خراب کړی دی کا چارواکي پاملرنه و نه کړي دغه صنعت لا منځ ځي
سلوخ کلن عبدالوهاب چې 23 کالو رئیس د کندز ښار د آهنګرانو په کوڅه کې بیلابیل کرنیز د بڼوالۍ د نجارۍ او د ګلکارۍ اړوند وسایل جوړوي هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیل می سازیم تیشه تبر دات او
دلته موږ بیلنه بیلچې کولنګ لور تیشه تبرونو بیلابیل وسایل جوړوو خو د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو زموږ کاروبار ټکنې کړی دی د پخوا په شان خوند نه لري
په کندوز کې د آهنګرانو د ټولنې مرستیال رحمت الله د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ د لمنې راټولولو په هدف باید پر کسبګرانو او دکاندارانو مالیه راټیټه کړي
کاروبار آهنګري خوب هستن دیگه نسبتا سابق کمی
د آهنګرۍ کاروبار شدی خو هغه پخوانۍ ګټه وټ پکې نه ده پاتې د سکرو او د وسپنې د بیل وړېدو او تر څنګ یې د مالیې لوړېدو زموږ پر کاروبار یې ناوړه اغېزه کړې ده اړوند چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي
په کندز او تخار ولایتونو کې د آهنګرانو تر څنګ یو شمېر نور کسبګران او دکانداران هم د مالیې لوړېدو له امله شکایت کوي او وایي چې د تیر نظام په پرتله سږ کال مالیه درې برابره لوړه شوې ده چې ګڼ شمېر کسبګران دې ورکړې توان نه لري خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز او تخار ولایتونو د صنعت او سوداګرۍ ادارو د چارواکو نظر هم واخلو
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشدي
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
اوریدونکو اوسم ستاسو په غږ د یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو
زاد المنان یو خدای د زابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم باندې سلام اورم د شمول زو د ولسوالۍ د سړک چیرې د اړیر خراب دی نو د درو څلور په زو ولسوالۍ کار پر وړاندې د لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه تاسو دې غوښته ته ورسوي بل دا کوم لارې چې ورسوالۍ ګان تر اغلی د پرې لارې دا ډېرې خرابې دي او دا کوم سچ کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي په سلوکانو باندې چې پرې لارې را جوړې کړي او کښنی واړه بندونه باید راته وتړي یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي او بل به بنیادي کارونه وشي دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوښتنو ته ورسوئ یا وزارت ته انتشاب ریاست ته
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه افغان يم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ طالبان سازما دا هیله ده چې د موږ په منځ کې کلینیک راته جوړ کړي دغه د مرجی ولسوالۍ د شتي صحه کې کلینیک نشته وروره نو د طالبان سازما دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي ځکه موږ کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو هغه لارم د خسره خرابې دي نو مریض په ډیر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو نو د طالبان سازما دا هیله ده چې دغه ټکټ په پرد ډول توجه وکړي موږ ته یو رښتینی جوړ کړي د موږ په متکه کې وروره نو د ازادي راډیو څخه د زړه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته د زړه د کومې سلامونه ویم او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبند شوې ده منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه د ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د راډیو په حل کړي او یقینو که چې د رادو مزه وسره ورکه شوې ده نو هغه خبرونه و لږ ډېر به م اورېدل هغه نم بې برخې شو
السلام علیکم عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې نو دا د کجکي ولسوالۍ ته موسسه راوړه کېږي نو خوار غریب ته نه رسېږي نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمې دا هیله او توجه ده چې نو ژغ ته لوړ پوره چارواکو پسې ورسېږي چې د موږ سره ولې داسې خیانت کوي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسېدو. 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوا اونیزې خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفیر کارن بیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره یې په کندهار کې د طالبانو له والي سره خبرې کړې دي. کارن بیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په شفاهي توګه موافقه وکړه چې بشري حقونه مهم دي. میرمن بیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د اروپایي ټولنې د 14 میلیون یورو مرستې خبر ورکړ. WHO پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرسته به په افغانستان کې د رواني ناروغانو په درملنه ولګیږي او هم به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د مخدره موادو له امله اختلالات لري. د WHO په وینا اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره د یو پراخ او دوامدار روغتیایي سیستم په رامنځته کولو کې متحده ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په ژمي کې د ډیرو لرګیو د سوځیدو د مخنیوي لپاره په دریو ولایتونو کې د لسګونو هغو کورونو د جوړېدو خبره کوي چې تر ډیره د لمر له وړانګو تودیږي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 190 دا ډول کورونه یې په بامیان، بادغیس او غزنی ولایتونو کې جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو د موقف په اړه کمیسون کې د ایران د غړیتوب تعلیق ته رایه ورکړه. پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د مهسا امینی تر مړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز وو. په دې اړه پرېکړه لیک ته 8 مخالف رایې ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رایې وکارولې. او د فوټبال د نړیوال جام په نیمه فاینل لوبه کې فرانسې مراکش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او فاینل ته ووته. فرانسه به په فاینل لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخېږي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پزای کنن آزم نور ده دیجون خوزه پا دامر خوشحاله.
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه می اومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواخ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواخه جامع غوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره دی تګ را تک کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لامدې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
میخوایم شوهر مسلم شم، طلاق نه میگیرم به خاطر که د فامیل ما هیڅ دختر تا بل طلاق نه میگیرم.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلی هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلی په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
د ښځو د حقونو مدافع
مدافع قمر نیازی وای چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، نه د جوړي او ناجوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله دی کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوخه یغه شای باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یو خزه غوخه نه خوري، د خزو په اصطلاح باندې خپه باندې نه لګيږي بوې، مګر مجبور ده د خاوند لپاره دغه د فرمایش لپاره د غوخه هغه په خکی کې. یو خزه زړه فرض مثال غوخه ته سوي دا د دې سړي زړه کچالو ته ده او بیا یې سبو ته زړه سوي دي، خو دغه خوخه ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوخه ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یو یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کسته، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړې. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې کله غږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه له ځای یو مېلمه راغلی و، مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه له ځای اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و وایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې، اتهوهیې، ټکیې، غلمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کړه ته.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه یې کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لښتي ده، یا پاکی دی یا ناپاکی دی حدس کهی هغه تا ځان ورسوي چې په هر ډولی که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي د هغه د پاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور مېرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم آغلي نیازی راته وایي.
حل لارې ډېر ساده ده، ډېر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام یې نارینه و ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدلی په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه راضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوي اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې. کور لري، ډوډۍ لري، کالي لري، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې دا مې څه بد وکړه، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان را دفاع وکړې، خود اکتفا اوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېری کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه وي، ستا د انګور ژوند ښه وي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنکړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې له دې ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولی عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله د شټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې ده چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شاله لري؟
د بشري حقوقو نړیوال ورځ د غنوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته رایه ورکړې د غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هغه فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامیې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوال ورځې لمانځلو هدف څه وی؟ یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منځن هدف دره چې ټول تور پیات کی غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادی اعلامیه ته چې دواوی کله د تصویب کیږي دته د دوی دغه تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدار است خلکو ته هم دور پیاده ای چې د دوی اغسی حقونه دي چې د دوی نه مجازه کېده نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپله ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غوندې ټولنو کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګه لمانځل شوی. یو لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص د پراخ نقص زمینه مسئله کېږي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخ کېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که من دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي. هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقص شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی دی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته او غړیتوب یې واخیست. افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبت رایه ورکړې، نو افغانستان یعنی هر نظام چې حق دی چې په وینمانځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منظر نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منظر اما ډېر زیات بشري حقونه یې نقض کړي، تر دې د نمانځنې فلسفه داده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې نمانځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري او هم فریبانه وي، هغه نه بیا د فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستل خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه خصوص ځان نشي استه. نو موږ د بشري حقوقو اعلامیه لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دادوغه کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوه، نوې د تاسیسیدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې در نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه ووځي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی لخوا ته نه د بشري حقوقو د نقص مثلا مطرح و، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقونه نقض کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داریت.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو اڅه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقض نکړي او د ترجمان پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پذیری، هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کورودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
ما پیغام داده ای چه منگ البته زمان پا دین که، زمان پا کلتور که، زمان پا اخلاقو که، زمان پا دوده و دستور که، اغا چه دی بشری اقونو پا اعلامی که راغلی دی دا مسائل طول پا اوڑاول بانه حمایت شوی یاد سوی دی. ام دغل پاره هم پا نوله ساعت سلوکتم کال که یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماستې ما یادونه وکړله، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینو هیوادونو حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپل از موږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې من په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناا چې کوچنی تناقضات لري غونه بغیر اکثریت موارد تر 90% ډیر اډوی ته تدریس شي د موارد باندې موږ ځنه پوکو خلق هم د مسائل ورته تفهیم شي او موږ وشو کولای د حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشری حقونو کمیسیون ته متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده، خصوصا تر یو کال دو کال مخکې پورې. موږ بیرته د بشری حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آګاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډېره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واورېدې د بشري حقونو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا د دیونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ته په لوی الله سپارو هیچاري.
تصور تک خسرات گورم سا خیال کی تیر اون دشما زخمی جو